ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1429 یوم هجری لمریز کال دی. لندې یقوس د میاشتې دیرشمه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابر ده. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والي په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس په اړه د ده د پریکړې خلاف رایه ورکړي مالي مرستې به پرې بندې کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داود وایي ډیر ژر به خپله نوې دنده پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنځشنبې په ورځ یعنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا له لوري د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي. او د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بومي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیه چارې پیل شوي دي. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والي په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. محمد داود دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وروسته له هغې وکړه چې د جمعیت اسلامي ګوند یو وار بیا ارګ ته خبرداری ورکړ چې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي، کنه له هرې ممکنې لارې به کار واخلي. داود وایي د بلخ د والي په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو لخوا ټاکل شوی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني په ګډون د دې ګوند رهبری شورا ټول د دې له ټاکلو سره کوم مخالفت نه لري.
صلاح الدین رباني چې رئیس جمعیت اسلامي دی دوی سره خبرې کړې، کوم مشکلات نشته، هغه موافق دی، ټول حکومت وحدت ملی موافق دی په دې.
دغراز داود وایي عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ډیر کارونه کړي، خو په سیمه ییزو ادارو کې د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې هم شته چې دی به د اصلاح لپاره هڅې وکړي او د مرکزي حکومت تر اوامرو لاندې به اداري چارې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د اعلامې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. ګوتیرس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکاري، بشري حقوقو، کډوالو، د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې او نور مسایلو تمرکز کړی دی. تمه کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامیچ یماموتو هم د ملګرو ملتونو په نننې غونډه کې چې په نیویارک کې کیږي برخه واخلي او د افغانستان پر روان وضعیت به معلومات ورکړي. د افغانستان او تاجکستان چارواکي وایي پر هغه اومده لوی لار چې دغه دوه هیوادونه سره نښلوي له څو ورځو راپه دې خوا تګ راتګ محدود شوی دی. په کندز کې شیرخان بندر د ګمرک سرپرست محجوب خان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار له دوه ورځو راهیسې افغان مسافرو ته اجازه په دغه لار کې اجازه نه ورکول کېږي چې له سرحده واوړي. خدای وایي تاجک مسافر په ازادانه ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنځشنبې په ورځ یعنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي. ولسمشر ترامپ تېر ماښام په واشنګټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا په مهال وویل دوی په سلګونو میلیونه او حتی میلیاردونو ډالر اخلي او بیا زموږ په وړاندې رایه ورکوي. موږ دغو رایې ته ګورو، پرېږدئ چې زموږ پر ضد رایه ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپموو، پروای نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 193 غړي نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکوي چې له ولسمشر ترامپ څخه غواړي د اسرائیل پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر په 18 نیټه د امریکا له لوري ویټو شو. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیه چارې له سره پیل شوې. سیمه ییزو روسي چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د موسکو په ګډون په یو شمېر ښارونو کې زرګونه کسان له اداري ودانیو، ښوونځیو، پوهنتونونو، مارکیټونو، روغتونونو او هوټلونو څخه د خوندیتوب په هدف وویستل شول. د روسي چارواکو په خبره په سپتمبر کې د ټلیفون له لارې د هغو بمي ګواښونو سیل چې وروسته جعلي ثابت شول، د دې سبب شو چې د روسیې په 190 ښارونو کې له 3500 عامه ودانیو څخه تر 2 میلیونه ډیر کسان تخلیه شي. په دغو ګواښونو کې یوه پیښه هم ونه شوه. د روسیې استخباراتي چارواکو ویلي چې 4 روسي وګړي د دغو جعلي ټلیفوني ګواښونو په تنظیمولو مشکوک دي. دوی وایي دغه کسان له روسیې بهر ژوند کوي او په دغه هیواد کې دننه شریکان لري. د امریکا د خزانه وزارت د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف مالی بندیزونه ولګول. قدیروف په زورونی او له محاکمې پرته قتلونو تورن دی. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایوب کتایف هم چې په چچنیا کې د قانون تنفیذ دی او افسر په توګه پیژندل شوی، د همجز بازانو پر ضد عملیاتو کې د ښکېلتیا له کبله بندیز ولګول شو. دغه عملیات د روان کال په لومړیو کې د روسیې په دغه سیمه کې ترسره شوي وو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي حکومت ورته مشران ورته امر وکړي، دوی به په رسمي ډول خپله نوې دنده پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د هستولو ارکلی کوي. وایي هلته د بهرنیو ځواکونو حضور زیاتوالی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ډېره مرسته کولی شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر هغو هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالي مرستې به پرې بندې کړي.
We're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care.
تغیر از افغانستان پاره نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو او د ژوند رنگونو د پروګرامونو د لړۍ یو نوې برخه هم درته خبرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي. وایي چې هلته د بهرنیو په تیره بیا د جرمني ځواکونو د حضور زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ له ماموریت سره ډېره مرسته کولی شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو ډېرول یو معقول کار دی. زیګمار ګابریل پرون افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پلوي دی. تر دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم افغانستان ته راغلی و د دوشنبې په ورځ په مزار شریف کې له خپلو ډېره جرمني ځواکونو سره ولیدل او یو ځل بیا یې وویل چې ناتو په دې کې ډېره تېروتنه وکړه چې په بیړه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړ، او دا هغه وخت و چې افغانستان امنیتي وضعیت هم ډېر خطرناک و. د فریبا ظاهر په راپور کې به په دې اړه نور تفصیل واورو.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د تازه د جرمني سرتیرو استول یو کلیدي او مهمه موضوع ګڼي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیر تیر ماشم لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډېر دقت کار واخلي. شغل وزیر زیاتوي
په شمال د افغانستان کې موږ د 209 شاهین قل اردو نشلمات په پامیر فرقه او د انجینري خونځې لرو. منګ حالت موزش لپاره د پلان گزاري لپاره د مشروع لپاره ضرورت لرو. د جرمني هیواد سره په دې برخه کې مرسته کړي او منګ
روانونی د جرمنی دوه لوړ پوړي چارواکي یو په بل پسې افغانستان ته ولاړل. د دغه هیواد دفاع وزیر اورزلا فندرلاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ او دغه هیواد ته د نورو جرمن ځواکونو ته استولو خبر ورکړ، خو نوموړي د دغو اضافي سرتیرو د شمیر او د استولو د وخت په اړه څه ونه ویل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل بیا د چهارشنبه په ورځ کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې وویل چې افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو طرفدار دی. د جرمني د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو دا پیغامونه احتمالا هم د افغان چارواکو او هم د هغوی د نړیوالو متحدینو لپاره د پام وړ دي. د امریکا متحده ایالاتو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ځواکونو د شمېر ډېرېدل د ناتو لپاره یوه اساسي موضوع ده. د راپورونو له مخې دا مهال 10,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي، په دې کې 980 تنه جرمن سرتیري دي. تر دې وړاندې نه یوازې دغه سرتیري بلکې په افغانستان کې د جرمني ملکي تاسیسات هم له خطرونو سره مخامخ شوي دي. د روان میلادي کال په مې میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته د دغه سفارت فعالیت بند شو. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره سوې راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی ګابریل ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د جرمني د سفارت او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګښت لپاره اړین تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د مې د میاشتې تر برید دمخه شاوخوا 300 په کابل کې د جرمني په سفارت کې کار کاوه. په دې برید کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا 90 تنه وژل سول او 460 نور ټپیان سول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو ما خام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلخ نوی ټاکل شوی والی انجینیر محمد داود وای هر کله چې د ملي والی حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوی دنده پیل کړي. دا وروسته له هغې چې د جمعیت اسلامي ګوند تېره ورځ یو ځل بیا له ارګ څخه وغوښتل چې د عطا محمد نور د استعفا په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي کنه دوی به له نورو لارو انکار واخلي. له ښاغلي داود سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې که د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني او دغه راز د حکومت اجرایي رئیس عبدالله له د ټاکلو سره موافق وي یا ملاتړ کوي نو د بلخ د نوي والی په توګه د د ټاکل کېدو سره څوک مخالفت کوي؟
څوک مخالفت کوي دغه خو زما په نظر ما پورې اړه نه لري. دای پوهېږي زه خو د تنظیمي جمعیت مخالف نه لرم، ټول قمندانان ټول علما روحانیون روشنفکران ټول انشاءالله هم نظر دی. هر څوک غواړي چې په منطقه هم راځي ښه حکومتداري وي ټول موافق دي انشاءالله، کومه خبره نشته.
یعنی د جمعیت مشران ستاسو سره موافق دي چې تاسو باید د جمعیت له ادرسه هلته لاړ شئ د والی په حیث باندې؟
دا خو د حکومت وحدت ملي تشکیل د جمعیت ګوند خو یو نماینده خو مهم نماینده ډاکټر سید عبدالله دی چې ریاست اجرایه په غاړه لري. صلاح الدین ربانی چې رئیس جمعیت اسلامي دی دوی سره خبرې کړې کومه مشکلات نشته.
این هغوی ستاسو سره موافقه کړې ده او
اجرایه موافقه هغوی موافق دی ټول حکومت وحدت ملی هغوی موافق دی.
نو د جمعیت غبرګون اعلامیه چې دوی ورکړې ده چې په دې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه ګڼي دا په څه معنی؟
اعلامیه
کله ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملاً کار پیل کړی؟
پرون خو زه تقریبا یو ساعت خبرې کړم تلیفوني سره د نبانی سره رئیس جمعیت ګوند دغه خو کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورزید.
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځئ عملاً د والی په حیث به کار پیلوئ؟
بلکې زه منتظر یم چې حکومت وحدت ملی کله چې امر وکړي زه ځم انشاءالله.
دا به زر وي که وخت به ونیسي
انشاءالله به زر ورسوم انشاءالله. تاسو اورېدلی دی چې ولس منتظر دی، ولس انتظار کوي، ولس هم په دې نوآوري کې په دې نوې حکومتداري کې ډېر علاقمند دی. زیر په حکومت مرکزي کې دغه روشنفکران، ځوانان، علما ټول انتظار دی
تاسو ویل چې خلک د بدلون غوښتن کې دي په بلخ کې بس تاسو هم ډېر اقدامات سوي په دا سال کې چلې دی وړاندې انتقادونه موجود دي چې عطا محمد نور د مرکزی حکومت هغه ډېر اقدامات نه پلي کول یا می پی او ډول
مخه نه زه خو ته یو ما چې زمو ګران ورور عطا محمد نور ډېر زحمتونه خپل کړی دي ډېر تغیرات په دې په ولایت کې راغلي دي مګر ځینې نو سمونه نشته فساد اداري شته بینظمي شته زاد چې انشاءالله چې زوم د ټولو سره د نشانو سره د خزو سره د ځوانانو سره جرګې انشاءالله بلرم بیا به د ټولو په نظر کې انشاءالله خامخا کمیل کاسي چې وي بیا به تصمیم ونیسو انشاءالله خو د مرکزي حکومت په قانونه تطبیقوو انشاءالله دا خو حکومتي خبره ده نه
څه عمده ستونزې د خپل کار په وړاندې تر اوسه نه پیشبیني کوئ وړاندوینم څه دي څه ستونزه به ووینئ محلي چارواکي
پیشبیني خو سخت دی الله تعالی پوهېږي او د خلکو اراده انشاءالله ټینګه دی زه هم اطمینان لرم چې د هر ټول پشتیبانی کوي دا د حکومت په منځ او د زما ګران ورور عطا محمد نور په منځ لږ زره اگر ناراضیت شته انشاءالله برطرف کېږي کومه خبره نه دی دا د حکومت پرنسپ دی دا د تبدیلي او تغییري و ده
د بلخ نوې ټاکل شوی ولی محمد داوود چې وای هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د ولی په توګه خپل نوې دنده امپایل کړي له خغلی داوود سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه د غراز کې غوړی بیا هم ووري د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام
راپور زموږ قضاوت تاسو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو احمد شیبر د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو کې د خبرو شو مطالب لوستي دي او مهم ټکي وړاندې کوي
دان رسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي دا ګرانه ده چې په کابل کې داسې څوک پیدا کړي چې هغه د پاکستان په ګټه خبره وکړي د دغه پاکستاني رسپانې په مقاله کې وړاندې لیکل شوی دي یوازې د افغانستان حکومت پاکستان ته بدبینه نه دی په عادي افغانانو کې پاکستاني ضد احساسات خورا ژور دي دان وړاندې لیکي چې د پاکستان پر ضد روحیه په تیرو کلونو کې د کابل د اوسیدونکو له لورې پراخه شوه ځکه چې دوی پاکستان د خپل سخت ژوند عامل ګڼي ورځپاڼه بیا دې ته اشاره کوي چې شایي د ګوتو په شمېر داسې کسان هم په کابل کې وي چې د پاکستان په اړه مثبت نظر ولري د دې مقالې په وروستیو کې لولو چې پاکستان به بیا هم د افغانستان د ستر تجارتي شریک په توګه پاتې شي او وضعیت به ډېر ژر بدل شي ځکه چې ایران او منځنۍ آسیا به د افغانستان په بازارونو کې مهمې لارې پرانیسي تر سوداګری پوری وی بلی چاپی خبرونه ډیلی میل آنلاین د افغانستان د ممیزو پر حاصلاتو لیکنه خبره کړې ده د دې لیکنه په سر کې د وی کشمشخانی عکس خپور کړی دی او تریلاند یې لیکلی دی چې دا په افغانستان کې په خونه دود دی چې په دې ډول انګور په ممیزو بدلوي خبرونه وړاندې لیکي چې اوسخه کشمشخانی تر خو اسری شوې دي او سنتیاوی پکې زیات شوې دي د ډیلی میل خبرونه لیکي یو وخت افغانستان د نړۍ لس فیصد ممیز بازارونو ته عرصه کول خو له نږدې څلورو لسیزو راهیسې چې جګړې روانې دي دغه فیصدي اوس د دوو او دریو ترمنځ ده خبرونه بیا لیکي د دې لپاره چې دغه حاصلات وده وکړي د افغانستان د کرنې وزارت او مرستندویه موسسې له بزګرانو سره د نویو کشمشخانو د جوړېدو په برخه کې مرسته کوي ډیلی میل د فرانس پرس اژانس په حواله د کابل په دې حساب زولوسوالي کې د عبدالجلیل ګلزار په نوم د یو بزګر خبرې راخیستې دي چې وایي نوی کشمشخانې تر پخوانیو ډېر سهولتونه لري ډیلی میل بیا لیکي افغانستان نږدې سل ډوله انګور لري چې باغونه یې د دغه جګړه ځپلې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شته د خبرونې په باور د دې لپاره چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او له انګورو شراب نه تولیدوي نو اکثر انګور یې په ممیزو بدلې شي انګور او کیلو چې یو من کې شي په اوسط حساب 300 افغانۍ قیمت لري خو د ممیزو یو کیلو تر 200 افغانۍ ګران دي د لمل لیکي په بهرنیو بازارونو کې په کار دي چې انګور سم وساتل شي او سم ځای پر ځای شي خو د دې کمبود له امله ډیر کله دغه انګور د افغانستان دننه په بازارونو کې پلورل کیږي خو د زراعت وزارت د یو مسول په وینا د لمل لیکي چې له نویو کشمشخانو سره د انګورو په کیفیت کې بهبود راغلی دی او د صادراتو ستونزې په ور سره هواري شي
ازادي رادیو اوري د سهار 2 بجې او 40 دقیقې کیدونکې ده د پاکستان یو شمیر مدني فعالان د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د کرکټ د کمولو په هدف کابل ته راغلی دی. دغه مدني فعالانو پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ځوانان باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باوریو د له منځه وړلو په برخه کې خپل رول ولوبوي. افغان ځوانان بیا وایي چې د پاکستان مدني فعالان او ځوانان هم باید پر خپل حکومت فشار راوړي چې د افغانستان په اړه خپل ناسم دریځ د دوی په وینا بدل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث اپردیس پر رپورټ کې
د پاکستان یو شمیر مدني فعالان او ځوانان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدو په هدف کابل ته راغلي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او ګڼ ستونزو ته لار هواره کړي. د پاکستان مدني فعال احمد جاوید وایي ترهګري د دواړو افغانستان او پاکستان له ولسونو قرباني اخلي او په کار د چې دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو په نامه کانفرنس کې په دې اړه وویل:
تروریزم، افراطیت، ترهګري، فقر، بیکاري او نامنی هغه ستونزې دي چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ترې ځورېږي او دغه ستونزې په یوازې ځان نشي حل کېدای تر هغې چې په ګډه کار ونه کړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته د پاکستاني پلاو تګ راتګ ډېر شوی. د کابل او اسلام آباد اړیکې له شاوخوا دوو کلو راهیسې د بېلابېلو دلایلو له کبله خړې پړې شوې دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي او په افغانستان کې ډېری ترسره شوې حملې د پاکستان په خاوره کې طرحه شوې دي. پاکستان هم انتقاد کوي چې واقع د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کېږي. هغه ادعا چې افغان حکومت بیا تل رد کړی ده. د دې ټولو سره افغان مدني فعال سید محمود یزدان پرست به وی کابل ته د پاکستانی پلاو تګ راتګ به هغه مهال ګټه وکړي چې دوی پر خپل حکومت د سیاست د بدلون په اړه فشار راوړي.
پیغام او وزیر اکمن می خپل ځوانانو وکم ځوانان یزدان پاکستان لطفاً سر سیاست
وزیر پیغام چې زه غواړم د پاکستان ځوانانو ته ورکړم هغه ده چې د مهرباني لمخې پر خپل سیاست مدارانو باندې فشار راوړي او یو وړه حلقه چې خپل ګټي غواړي باید پرې نه خودل شي چې دوه لوی ملتونه په خپل کې په جنگ واچوي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي معین سید آقا فاضل سنچارکی چې هغه هم د افغانستان او پاکستان د ځوان سفیرانو په نامه کانفرنس کې ګډون کړی و ټینګار وکړ چې که هر څوک په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي باید ځوانان مخه ونیسي. د ښاغلي سنچارکی په خبره افغانستان او پاکستان باید د یو بل په منلو سره خپل منځي اختلافات د خبرو ډیالوګ له لارې حل کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر انګواخ کړی چې په هر هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په ځانګړې غونډه کې نن د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د پریکړې ضد رای ورکړي خپلې مالي مرستې به ورباندې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژند او وویل چې له تل ابیب څخه به د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولېږدوي. ډونالډ ټرمپ تېر ماښام په سپینه ماڼۍ کې دغه نوی ګواښ وکړ. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د اسلامي هیوادونو په غوښتنه نن یوه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به هیوادونه د هغه پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي چې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پرزمت پېژندلو پریکړه بیرته واخلي. نور حال د فریبا ظاهر پر رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر هغو هیوادونو د احتمالي مالی بندیز ګواښ کړی چې د دب خبره هم د امریکا پیسې اخلي او همې پر ضد درېږي. ډونالډ ټرمپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لورې د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرسته به ورباندې بنده سي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل دوی سلګونه میلیونه او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا زموږ پر وړاندې رای ورکوي. موږ دغو رایو ته ګورو، پرېږدئ چې زموږ پر ضد رای ورکړي. موږ په ډېر څه وسپموو، پروای نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژنده. دا غونډه د یو شمېر اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور ویل د عمومي اسمبلې یو درې نوي غړي به د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي. منصور هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر پر 13 نیټه د امریکا له لوري ویټو شو. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی هم پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی و چې متحده ایالات په هغه کسان په یاد ولري چې د دې په خبره د بیت المقدس په اړه د امریکا د خلکو د انتخاب پر وړاندې رای ورکوي. دا وایي د دسمبر پر 28 نیټه به زموږ پر انتخاب انتقاد وسي، امریکا به یې نومونه واخلي. د دغې اسمبلې مشر د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو دا یې ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق او مسؤلیت دی چې خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط د نیکی هیلی د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د اسلامي هیوادونو یوه ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات کله چې نورو ته د قناعت ورکولو لپاره بله قانوني لار نه لري دا ډول څرګندونې کوي. یو لویدیز ډیپلومات بیا دا کمزوری تاکتیک بللی او یو بل اروپایي ډیپلومات ویلی چې هیلی په دې ډول نور هیوادونه نسی کنټرولولی. سره له دې چې فلسطین بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي، خو ولسمشر ټرمپ د دسمبر پر 16 بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، خو دا پریکړه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
او سم یو ځل بیا په مخړې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داود وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. داود دغه څرګندونې پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وکړي او یو ځل بیا یې دا خبره په ډاګه کړه چې د بلخ د والی په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو لخوا ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمني د نورو سرتیرو استول یوه کلیدي او مهمه موضوع ګڼي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل تمه لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې ډیر خپل خر رول ولوبوي. د تاجکستان د افغانستان او تاجکستان چارواکي وایي پر هغه عمده لار چې دغه دواړه هیوادونه سره نښلوي له څو ورځو په دې خوا تګ راتګ محدود شوی دی. په کندوز کې د شیرخان بندر لاره. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنشن بې پورز یعنی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرزمت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالی مرستې به ورباندې بندې شي. د روسیې په یو شمیر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له امله په پراخه کچه د تخلیه چارې له سره پیل شوې دي.
د ژوند رنگونه
حاجی ظریف چرچا ولسوالی
ته څه کاروبار کې اوس خپلی باندې خبرې
زه خو اوس خالی مونږ اوس کو نور هیڅ کاروبار نه کوم.
ولې نه کوي؟
له وسه مې نه ده پوره.
په ځوانۍ کې دې څه کول؟
دې کانی مې کړی ده، دا دې پسو کار مې کړی، دا به مې راوسته منډي ته خرڅول به مې لالو کرمان هزاره جات کې، دا نور تجارت مې کړی ده، مطلب یخچال وخی تلویزیون وخی په دې انقلاب کې راغی، دا مې په دې انقلاب کې کړی ده. اوس نو بیا هماغه زمان مې لګیا دي زه هېڅ شم نه.
اوس بیا څه کار هېڅ نه کوې؟ کنه پتن کېږي نه په کور کې
ګرځم کلی ده، کنه دې سره مجلس وکړه، دې سره وکړه، دې سره وکړه، ګرځم دا پټوي کې د موږ ډېرې وکړه علاقه ده، دشته ده، پیاز، رومي بانجان، بېنډۍ، چیشي سبزي وایي ټوله ستاسو، بس ګرځو به دا پټوي کې دې سره کېنم، دې سره کېنم.
ته ډېر کارونه وښودل چې ځوانۍ کې دې کول، کنه په کومې وکړې ګټه ډېره وه؟
دغه یخچالونه او تلویزیونونه به هم چې راوړو دا انقلاب کې دې کې ګټه ډېره
وه. ولې هغه وخت ګټه ډېره وه په دې کې؟
ځکه ډېره وه کنه چې دلته مو واخیسته، موږ کورونا پاکستان کې و ماجر و، هلته به مړو په هغه بازار کې به خرڅول، نو خامخا پنځه روپۍ زیاتې پاتې کېږي.
اوس بیا په کور کې تاسو څو کسه اوسېږئ؟
اوس مو کور کې تقریبا شپږ دېرش کسان اوستا. څو ورځې کېږي دوه مشران زمن مې دغه مې بیل کړو، موږ اوس اوولس کسان پاتې شو.
دا و د ژوند رنګونه. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سټوډیو ته راغلی سید سمیع عباس، او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. عباس صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین.